دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د هلمند ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې د قندهار او هلمند په لویه لاره د موټر بم په چاودنه کې د څلورو ملکیانو په شمول نهه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه تیره شپه شاوخوا لس بجې وشوه. د هلمند د والي د دفتر یو مطبوعاتي وایان نن د پنجشنبې په ورځ د تلې یا میزان په لسمه امریکا غږ ته وویل چې د موټر بم هدف د ملي امنیت د پرسونل یو موټر و چې په لاره باندې تیرېده او پنځه کسان یې وژل شو. په وژل شوو ملکیانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا د قندهار د ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ د امنی قماندان پاچا خان په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو په خلاف د نظامی عملیاتو په وخت له خپلو درېو تنو محافظینو سره یو ځای د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د پکتیا د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه په دوو جلا جلا پیښو کې د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي دي او شپږ کسان یې ټپیان شوي دي. د ملي امنیتي وسرچینې امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیره شپه د دغه ولایت د وازې زدران په سیمه کې په امنیتي پوسته باندې برید کړو. طالبانو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې په جلال آباد کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې طالبانو د لغمان د ولایت د الینګار د ولسوالۍ او د نورستان د درې ولسوالیو ټولې لارې تړلې دي. اجازه نه ورکوي چې موټرې پرې تګ راتګ وکړي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت په هیواد کې د یو عاجل او دایمي اوربند اعلانولو په اړه د اروپایي اتحاد د پارلمان د غږ هرکلی کړی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي وایان صدیق صدیقی نن د پنجشنبې په ورځ د تلې یا میزان په لسمه په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په فوري توګه د یو دایمي اوربند اعلانولو او د تشدد د غندلو په باب د اروپایي اتحاد د اعلان هرکلی کوي. اروپایي پارلمان پرون د چهارشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د تیرو څو هفتو په موده کې په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو غندنه کړې وه او پر ټولو خواوې غږ کړی و چې په سمدستي توګه دایمي اوربند اعلان کړي. د اروپایي اتحاد د پارلمان په بیانیه کې ویل شوي دا خبره ډېره ضروري ده چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې باید هر څوک د شمولیت او ونډې درلودلو احساس ولري او راتلونکي حکومت باید د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، د ښځو او ماشومانو د حقوقو او تیرو شلو کلونو کې په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي برخو کې کوم پرمختګونه شوي دي د خوندي ساتلو په اړه باید ژمنه وکړي. اروپایي اتحاد وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو لپاره هر ډول مرستې ته چمتووالی لري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دافر راس ویلسن نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د سل پایو وینټیلیټرونو یا د تنفسي ماشینونو د سپارلو په موقع په خپله وینا کې ویل چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مرسته وکړي. ویلسن د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل خبرې وخت نیسي. د نوموړي په قول موږ له افغانانو سره سولې ته په رسېدو کې هر ډول مرسته چمتو یو، خو وروستۍ پرېکړې باید دوی پخپله وکړي. متحده ایالات او نړیواله ټولنه غواړي چې سوله وشي، خو پر افغانانو باندې د کوم ځانګړي حل د تحمیلولو سره دلچسپي نه لري. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکي چې د حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د مذاکراتو د مقرراتو د وضع کولو په سر د اختلافاتو له امله خبرو ډېر وخت ونیو، باید چې یو بل څوک پیدا شي چې ترمنځ یې منځګړیتوب وکړي تر څو مذاکرات پیل شي او د اوربند اعلانولو لپاره لاره خلاصه شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د پاکستاني چارواکو په بلنه اسلام آباد ته د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر او د پاکستاني چارواکو لخوا د توت هرکلی او د مشرانو د دوستانه څرګندونو وروسته دا هیله راژوندی شوې چې پاکستان بالاخره د خپل مخکینی دریځ د بدلولو لپاره امادګي څرګنده کړي. خو په کابل کې زمون خبریال وایي چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح او ځینې نور لوړ پوړو چارواکو په دې اړه شک ښودلې دی او وایي فکر نه کوي چې پاکستاني مشران به د عبدالله عبدالله د سفر په نتیجه کې د افغانستان د شخړې په اړه د خپل مخکینی دریځ نه صرف نظر وکړي او یا به د اسلام آباد په بنیادي پالیسۍ کې خصوصا د سولې د پروسې په اړه کوم واقعي بدلون راولي. امر الله صالح تور ولګاو کوم بمونه چې طالبان په افغانستان کې د حملو لپاره تیارې د امونیم نایټرېټ کیمیاوي مواد ورته په قاچاقي توګه له پاکستان نه را رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد د ستراتیژیکي څېړنو په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې په ښکاره ټکو کې ویل غواړو چې د افغانانو دوستان وسو نه باداران، او دا یو غټ بدلون دی. نوموړي وویل موږ دا واقعیت اوس درکړی دی چې په سوله ییزه توګه باید سره ژوند وکړو. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر پرون د چهارشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې چې په ټویټر کې خپره کړې د افغانستان د حکومت مذاکراتي هیئت د وخت په ځای کولو باندې تورن کړی دی. نوموړي وویل چې طالبان غواړي یو حل ته ورسیږي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله احمدزی او د پخوانیو مجاهدینو د ګوندونو په سلهاو طرفدارانو نن د پنجشنبې په ورځ د تلې یا میزان په لسمه د لوی جرګې د خیمې مخې ته غونډې وکړې، خو یو پر بل باندې غرض ونه کړ. د ډاکټر نجیب الله ملاتړ کوونکو غوښتنه کوله چې د هغه د مرګ کلین باید د جرګې په خیمه کې ولمانځل شي، خو د حزب اسلامي په شمول پخواني او جهادي ګوندونی کلک مخالفت وکړ او د خیمې لارې بندې کړې. ډاکټر نجیب الله چې د پخواني شوروي اتحاد د نظامي اشغال په وروستیو کلونو کې د افغانستان جمهور رئیس له خپل کشر ورور شاپور احمدزی سره یو ځای د طالبانو د حکومت په پیل کې اعدام شو او مړی د کابل د ښار په منځ کې په دار وزړول شو. د افغانستان د برېښنا وزارت هر کال ایران او د مرکزی آسیا هیوادونو ته د وارد شوې برېښنا په عوض کې 280 میلیون ډالر تادیه کوي. په افغانستان کې دا وخت صرف 15% برېښنا په داخل کې تولیدیږي او باقی پات 15% د ایران په شمول له څلورو ګاونډیو هیوادونو نه واردېږي. په افغانستان کې د کورونا د کونس اوبا د ژورنالیستانو او خبریالانو په کار هم ناوړه اغیزه کړې. یو ګڼ شمېر خبری رسنیو د خپلو خبریالانو او فني کارکونکو د کار ساعتونه کم کړي دي او ځینې له کارونو نه ګوښه شوي دي. دا واشنگتن دی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړی تلویزیونی مناظره په یو منظم چوکاټ کې د امریکا خلکو ته د خپلو پالیسیو د روښانه کولو په ځای د دواړو کاندیدانو ترمنځ په شور او ځواک باندې بدله شوه. په واشنگتن کې د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډکاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د انتخاباتي مناظرو د انسجام کمیسون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سه شنبې د شپې د تجربې په رڼا کې پریکړه کړې چې د راتلونکو دوو نورو تلویزیونو مناظرو په عمومي جوړښت کې به بدلون راولي. د سیاسي چارو څېړونکو په دې باور دي چې د مناظرې په دوران کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ لفظي شخړې دا حقیقت په ډاګه کوي چې د سیاسي پلاوه په متحده ایالاتو انشقاق او اختلاف نظر څومره ژور شوی دی. په 2019 میلادي کال کې په سوډان کې د غهواد د بخانی دیکتاتور عمر حسن البشیر په ضد پولیسي پاڅون کې خزو مهم رول لوبولو. لخرتم نه د امریکا غ خبریاله نبا محی الدین په خپل ریپورت کې وایي چې د 13 سیزو په دوران کې د لومړي ځل لپاره د دغه حیوانات په سیاسي چارو کې په اوسني حکومت کې خزو ته مهم رول ورکړ شوی دی. نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی جمهور جیمی کارټر 96 کلن شو. کارټر د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې د دومره اوږده عمر پورې ژوند کوي. جیمی کارټر چې د جورجا د ایالت د منپلو د یو بزګر زوی وو تیر کال څو کوچني عملیات کړي وو. که څه هم چې د بیلاروس یا سپین روسیې د مطلق العنان جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې دوام لري، هغه د ویبل دورې لپاره د ځانګړو مراسمو په دوران کې کار پیل کړ. یو شمېر اروپایي هیوادونو ژمنه کړې چې لوکاشنکو با د بیلاروس د مشروع جمهور رئیس په توګه په رسمیت ونه پیژني، خو کرملین کلک ملاتړ کوي او لویدیځو قدرتونو ته د بیلاروس په کورنیو چارو کې د مداخلې په خلاف باندې خبرداري هم ورکړی دی. په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس په اوبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمېر اوس 1 میلیون ته رسیدلی دی. ماهرانو ویلي دي چې د دې وژونکي اوبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د واکسینونو د تولیدولو نه مخکې لا زیاتو لابراتواري ازموینو ته اړتیا لیدل کیږي. د تایوان د بایوټیک یو شرکت داسې یو نوی پرمختللی روبوټ یا زیرک ماشین تیار کړی دی چې کولی شي هر ورځ د زرهاو ناروغانو ټیسټونه وکړي. او دا هم د افغانستان په باب دوه نور خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په روان میلادي کال کې د ایران او پاکستان نه شاوخوا 15 لکه یو او یزره او اتسوا مهاجرین بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو هیئت لا هم د سولې اصلي مذاکرات نه دی پیل کړي او تر اوسه د مذاکراتو د کړنلارې پر سر بحثونه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي کله دوی څخه په دغه مذاکراتو کې د مرستې غوښتنه وسی، نو دوی تیار دي چې په دې برخه کې مرستې ته ورودانګي. راس ویلسن دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې ډېری شنونکي په دې باور دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بریا لپاره یو دریم وخت اړتیا ده. نور تفصیل زموږ د خبريال حکمت سروش په رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې شاوخوا شل ورځې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د مذاکراتو د تګلارې پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي، امریکایي چارواکي وایي د مذاکراتو شکل اړخونه کمرسته وغواړي، نو دوی تیار دي چې همکاري ته ورودانګي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي دواړو اړخونو هوکړه کړې چې د سولې پروسه به بېله یو منځګړي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخ ته ځي. هغه وایي داسې چارې لږ وخت اړتیا لري چې یوه پایله ورکړي.
And the view of other
زموږ او نورو هیوادونو چې هڅه کوي سولې ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي، دا نظر دی چې دا په دې اړخونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. موږ او نور مرستې ته تیار یو. موږ نه غواړو چې خپل ځان او حل لارې د سولې په پروسه کې تحمیل کړو، خو که دوی فکر کوي چې مرستې ته اړتیا لري، نو موږ همکارۍ ته تیار یو.
د مصالحې عالي شورا وایي چې د کړنلارې په وروستي کولو د دواړو اړخونو ترمنځ بحث روان دی.
د یو جامع سند لپاره تر اوسه هم په دوحه کې دواړه لوري د کاري اصول د طرزالعمل په اړه بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي. امیدوار یو چې هر څه زر کاري طرزالعمل بشپړ شي، په اختلافي مواردو توافق وشي تر څو موږ په اجنډا بحث.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو په تړاو د لیدونو کتونو لپاره دوه او سیمته سفر پیل کړی. شننکی وایي دواړه اړخونه لډیرو سختو موقفونو خبري پیل کړي چې پر ځینو عادي مسایلو ته هم پکې هوکړه ته نسی رسیدلای.
لکه څنګه چې توقع کېده چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو سالس قوت موجودگی په قطر کې ضروری و، لدی عمله خلیلزاد قطر ته راغلی تر څو دواړه طرفونو سره خبري وکړي او حکومت موقفونه چې دوی ډیر سخت نیولې دي په یو کې نرمي راولي او تر څو د باقاعده بین الافغاني خبرو لپاره لار فرانیزي.
په دوه کې د خبراتورو لوجدې دو سره په افغانستان کې د نننه د جګړې د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت د اروپای ټولنې پارلمان د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د ژر او تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. خوشنن کې وایي په دوه کې دواړه اړخونو د ولس اصلي غوښتنه هېره کړې.
دواړه طرفونه متاسفانه په دوه مختلف فکر او نظر باندې روان دي او دواړه انحصار د قدرت غواړي. دواړه غواړي چې دغه پروسه په یو شکل نه په یو شکل ښې پایلې ونه لري. یو لپاره دا ډېره مهمه ده چې خپل حاکمیت وغځي او بل لپاره دا مهم ده چې خپل قدرت ښکاره کړي. زه فکر کوم دا دواړه ټیمونه چې د افغانستان دولت او چې طالبان بغیر د خلک او د افغانستان د ولس ملاتړ نه هیڅ نه دي.
اما افغانان هم وایي د افغان حکومت او طالبانو پلاوی باید ژر تر ژر اصلي مذاکرات پیل او په ټول هیواد کې پر یو تلپاتې اوربند هوکړه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم د
دې خپرونې
مرکه. درنوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د چارو د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په داسې حال کې قطر ته تللی دی چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلو ترمنځ د ځینو اختلافي مسالو له امله عمومي بحثونه نه دي شروع سوي. په همدې وخت کې د پاکستان مقاماتو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس ډاکټر عبد الله سره په اسلام آباد کې په ملاقاتونو کې په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او یو لړ نورو برخو کې د مرستو څخه علاوه د سولې په چارو کې د همکاروي ژمنه کړې ده. مش په خارج کې د اوسیدونکو افغانانو د ملي پیوستون د شورا د رئیس ډاکټر نور احمد خالدي سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب خالدي، د پاکستان مقاماتو د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس سره چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی وو، په غونډو کې د افغانستان سره په څو برخو کې د مرستو او همکاري ژمنې کړې دي. ډاکټر صاحب، عبدالله د پاکستان د سولې په انسټیټیوټ کې په خبرو کې ویل چې نور د زړو شعارونو او توتیو وخت تیر شوی دی، باید نوی فصل پیل کړو. څه فکر کوي ډاکټر صاحب چې دغه ملاقاتونه او د پاکستان د ژمنې به د سولې راوستو ته ګټه وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سفر د سولې لپاره هیڅ ګټه نه کوي، ځکه چې دې سفر کې پاکستانیانو ته معلومیږي چې د سولې د شورا د رئیس او د جمهور رئیس ترمنځ اختلافونه ډېر ژور دي، او دې ژور اختلافونو څخه به سوء استفاده وکړي پاکستانیان لکه چې پخوا یې کوي، ځکه چې عبدالله کوم مشخص موقف نه لري، فقط دې ته متوجه دی چې امریکا څه وایي، پاکستان څه وایي، او هیڅ یو مشخص دریز نه نیسي په مسایلو باندې. دا مشخص دریز یا یې نه لري او یا یې جست فرصت ګوري. دا د ملي ګټو لپاره نه، بلکې د خپل تلوارې د ګټو په استفاده سره. زما په نظر دغه سي دریز افغانستان دپاره ښه نه دی، د سولې دپاره ښه نه دی. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې چې پخواني دا سوء تفاهمات د منځه لاړ. دا سوء تفاهمات نه دي چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، دا واقعیت دی. د پاکستانیانو هم نه ردوي، هېڅ دمونږ له خوا نه کوم سوء تفاهم نشته. دا خبره سمه خبره نه ده چې موږ پخواني شان باید په نظر کې ونیسو، پخواني شان باید په نظر کې ونیسو.
ډاکټر صاحب محترم، په خارج کې د افغانانو ترمنځ د موقت حکومت مسله مطرح ده، او د سیمې ولکېږي چې هلته په قطر کې هم همدا مسله مطرح ده، مګر پاکستان کې دا مسله نه ده مطرح شوې. تاسو څه فکر کوئ دا به د مسلې حل وي؟
موقت حکومت مسله د پاکستان له خوانه اساسي موضوع ده، او د طالبان له خوانه او د امریکای د خلیزاد دستازه د خلیزاد له خوانه یو اساسي موضوع ده، او د دې قدرش داده چې د حکومت افغان حکومت مشروعیت سوال ته راوړي، او د دوی موقف په خبرو کې راټیټ کړي. د دې دا مطرحیږي، موږ د دې سره ډېر کاملا مخالف یو، او حکومت افغان حکومت مخالف دی، او هر افغان چې د ملي ګټو طرفدار وي د دې سره به مخالف. موږ یو نظام لرو، موږ ممکن دی چې اشرف غني حکومت سره ډېر تفاوتونه ولرو، مختلفات ولرو، مګر هلته یو نظام موجود دی، یو سیستم شته، داسې قانون لري، ثلاثه قواوې لري. دا خو نه کېږي چې تاسو د طالبانو د خوښۍ دپاره او د پاکستان د خوښۍ دپاره دا ټول سترګونه لري کوي. هغه وخت چې په بون کې موقتي حکومت راغی، خو دلیل یې دا و چې په افغانستان کې کوم حکومت نه و.
طالبان خو خبره دا اول نه تر اخره پورې امداده چې مونږ د افغاني سره خبرې نکو، او مونږ بین الافغاني خبرې کوو، او زیاتره دا خبرې کوي چې هغه غواړي چې یو بل موقت حکومت راشي. طالبان غواړي چې موقت حکومت
شفتنی دې د نمندګر سره خبرو کې مطلوب دي. دا خبره اوس لري شو، دا خبره اوس حل شو. ځینې کار پاکستان کړی حمزه بوي چې دوی طالبان مجبور کړی چې په یو میز باندې کینی حکومت سره او د حکومت مخالفت نورو ډلو د حیاتونو سره یو ګډ حکومت د حیات سره خبرې وکړي. د موقت حکومت خبرې شته دي، مګر د هغې سره مخالفت ډېر زیات دی د افغانانو لخوا. دا یو کې دا افغانان چې د اشرف غني د حکومت مخالفین دي هغوی د موقت حکومت اوازې پورته کوي او دوی ځان هلته ګوري چې دوی به کوم قدرت پیدا کړي په هغه حکومت خوشې خبرې دي دوی هېڅوک قدرت پیدا کولی نه شي په موقت حکومت کې یوازې طالبان قوي وي نور به ټول د طالبانو تر سیوري لاندې هلته دي هغه
مننه ډاکټر صاحب نور احمد خالدی په خارج کې د اوسیدونکو افغانانو د ملي پیوستون د شورا رئیس کورمودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري درنوریدونکو د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې پر کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د عامه روغتیا وزارت سره د سلو پر مختللو مصنوعي تنفسي ماشينونو مرسته کړې په کابل کې د امریکا شازده فیر وایي چې د مرسته د کورونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس ترامپ د ژمنې یو برخه ده نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شار جعفر راسویلسن د پنځشنبه په ورځ د امریکا روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد وسوانی ته د مصنوعي تنفس د سلو پر مختللو ماشينونو یا وینټیلیټرونو د سپارلو پر مهال ویل چې د امریکا د نړۍ د هیوادونو سره د کورونا د وبا په وړاندې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مرستو د شوي ژمنې یو برخه ده
Coronavirus has proven to be a great equalizer.
دا کورونا وایرس ثابت کړی چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته یو ډیر زیان اړوونکی وایرس دی. په بل عبارت د موږ ټول سره په یو ګډه مبارزه کې د ژوندۍ پاتې کېدو او پر وړاندې مقابله لپاره متحد کړی یو. زه په دې ویاړم چې په دې برخه کې موږ د افغانانو سره په دې هیواد کې مرسته کوو. د افغانانو د خراتلونکو او د افغانستان او امریکا د راتلونکو خو اړیکو لپاره.
راسویلسن هیله خو ده چې د امریکا د امر سبب په افغانستان څنګه له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ګټور ثابت شي په کابل کې د امریکا د سفارت شارجا پیر ویل چې د بسوي تنفس د ماشينه بروختي کارکونکو ته د دې امکان ورکړي تر څو د کورونا وایرس د سختو ناروغانو ارتيوي پوره کړي ټاکل شوی چې د بسوي تنفس د ماشينه به د افغانستان هغه ولایتونو ته ولېږل شي چې د کورونا وایرس له لوړ ګواښ سره مخ دي خاغلی ویل سره ویل چې امریکا به د روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول د کورونا وایرس د مشکوکو په خوځ ازمنې د ظرفیت په لوړولو کې هم د افغانستان سره مرسته وکړي په افغانستان کې د امریکا متحده د لاتو پرختی اداري ویل چې ولایتونو ته د مساوي تنفس د دغو ماشينونو د انتقال او زیا پر زیا کولو په برخه کې به هم د عامه روغتیا وزارت سره همکاري وکړي د غیداري هم دا شان ویل چې لویل ټیلیټرون څخه د سمې استفادې لپاره به روغتي کارکونکو د روزنې په برخه کې هم مالی ملاتړ برابر کړي امریکا د امر سپدا سیال کې کړی چې د عامه روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت بيخي پر لپسې ډول کم شي وي دي د عامه روغتیا وزارت په پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ولسنو مثبت بيخو سب خبر ورکړي د عامه روغتیا وزارت د ریسمي معلوماتو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغي دښته شو کسانو شمیر 9215 تنو ته رسیدلې ده د امر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني خبر اعلان ته ویل چې د مصنوعي تنفس لږه ماشينونو څخه د کورونا د وایرس دوهمي احتمالي صفې د پیخېدو په صورت کې کار واخیستل شي خاغلی عثماني ویل چې اوس په ټول افغانستان کې روغتي مرکزونه خلکو ته د کورونا د وایرس د درملنې په برخه کې روغتي خدمتونه وړاندې کوي
امروز خوشبختانه کسات یې قضیه
لانی کمر غنند او کلی په کچا د ولسوالۍ او د ولایت په کچا درې زره او سلور سو روغتیایي مرکزونه چې د افغانستان دولت پورې مربوط دي او د قراردادیانو او غیر حکومتي مؤسسو لارې او یا هم د روغتیا وزارت لارې اداره کیږي د کرونا د وایرس د دوهمه سپې د پیښېدو په صورت کې د کرونا ناروغان ومني
واشنگتن
دپزین د روغتیا وزارت سرپرستویل چې د دولتي روغتونونو او روغتي مرکزونو سربېره خصوصي روغتي مرکزونه هم اوس د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنه او د تشخیص چاري پر مخ وړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري افغانستان شاوخوا وزره 1500 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري خو د چرواکو په وینا اوس مهال دغه هیواد 1400 میگا واټ برېښنا لري چې لویه برخه یې واردات ده افغان دولت په پام کې لري چې خپل کورنیو سرچینو څخه په استفادې په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه زیاته کړي او د همدې لارې د یو اس آی ډی په مالي مرسته للمریزې او بادي سرچینو څخه د انرژي د تولید د څلورو پروژو تړونونه له یوې خصوصي کمپنۍ سره لاسلیک کړي دي. نور جزئیات په هدایت الله نور څخه واوري.
د افغانستان د برېښنا شرکت او د زولرستان ساختماني او کوارټرو ساختماني شرکتونو ترمنځ د امریکا متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې په مالی مرسته للمریزې او بادي سرچینو څخه د انرژي د تولید په موخه د خصوصي او عامه مشارکت څلور پروژو تړونونه څو موده د مخه لاسلیک شول.
په ټوله کې یو سلو شپېته میلیونه ډالر په دې مصرف راځي چې فکر کوم د دې هغه 50% یا سکام اوس باندې د یو سی ډي لخوا دوی ته مرسته کیږي او نور پاتې خپله دغه کمپنۍ په دې کې سرمایه‌ګذاري کوي. دغه سرمایه‌ګذاري به تر شل کلو پورې د برېښنا دوی نه برېښنا اخلي او دغه څخه وروسته دغه شرکتونه خپل دستګاګانې به فعال د افغانستان برېښنا شرکت ته استفاده کوي.
اوس مهال افغانستان د برېښنا له کمښت سره مخامخ دی او خپله نیمایي برېښنا له بهر نه واردوي. د افغانستان د صنایعو او معدن د خونې مشر شیرباز کمینزاده وایي چې د برېښنا نشتون د دې لامل شوی چې د یو شمیر فابریکو کارونه په ټپه ودرېږي.
موږ اوس په ټول هیواد کې صنعت افغانستان 600 میگاواټ برق ته ضرورت لري، کیدای شي ده حتی تا 200 پورې ورسیږي، اما له بده مرغه چې موږ تر اوسه 130 میگاواټ برق په ټول هیواد کې موږ دې ته صنعت افغانستان ته ورکړل شوی. که دا برق موږ ته په کافي اندازه راکړل شي، زه مطمئن یم چې اوس موږ د افغانستان صنعت په 50 سکتورونو کې خود کې پادی، دا به ان شاء الله 100 سکتورونو ته ورسیږي.
افغانستان کې د غیر پلانی ساحو پراختیا د منظم ښاری ترانسپورت نشټوالی د شنو ساحو کموالی خامه سړکونه برېښنا کموالی او په ژمي کې د خلکو لخوا د بېلابېلو سوځېدو توکو کارول د هوا د ککړتیا له اصلي لاملونو څخه بلل کیږي.
اوس مهال اکثره خلک د کابل په ښار کې د زغال سنگ څخه استفاده کوي چې د اوغو څخه هغه مزره او نشریدون کی گازونو کچا په مراتب لوړه ده، اما کله چې موږ د بادی او لمریز انرژي خواته ځو او د اوغو څخه موږ د برق انرژي هیوادوالو او خاریانو ته تامینوو، د دغه چاپریالی اغیز فوقلاده په چاپریال باندې کمې دي.
د برېښنا د برخې کارپو محمد یونس فکور وایي چې افغانستان د لمریز برېښنا په برخه کې د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې کولی شي له لمریز برېښنا خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
اصلا د برېښنا د لمر د انرژي څخه د برېښنا تولید ته باید پالیسي جوړه شوې وای، باید دولت اول قانون پاس کړی وای چې دغه برېښنا چې تولیدیږي څوک به اخلي، څوک به رانیسي، څنګه به انتقالیږي او پر مصرف کوونکو به څنګه تقسیمیږي.
افغانستان د بادی اوبو او لمریز 15-15000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مهال یوازې 40% برېښنا د افغانستان دننه تولیدیږي او نور 80% وارداتي برېښنا ده. هدایت الله نوری، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
درنو ریدونکو، زموږ دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری ستا تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.